افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نور یاست. نور هر کله کوم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي.
Has an interest in a renewed civil war in Afghanistan.
I love Afghanistan and America is working on the threat of the current civil war. The threat
is not the current civil war.
The Afghanistan for America is angry as the Zalmay Khalilzad be away. Taliban to put dog away like no war in the nation by the people who have the right to work. Nan pa 15 tulayatun ki dolo sam tul gyo the farighan the concours as muena wakhistal shwa.
Shaw khwa yaw sulu salur salur zaratana bay palwalu aw nimal walu dawlati تحصیلی بنسټونو کې جذب سي.
په کندوز کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي بیا د درسي کتابونو او د ښوونځیو د ودانیو او نور وسایلو له نشټوالي شکایت کوي.
موږ صحیح سمفونه نه لرو چې چوکۍ ټول خراب دي.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام فریبا ظاهرم په سر کې د مهم خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وټولو ورسره د کورنۍ جګړې احتمال نه ردوي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي او روسي اعلان وکړ چې د سلواک او د درې نورو بالټیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي، خو نوموړي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وټولو ورسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لاري د طالبان وخت ته رسیدو احتمال رد نه کړ. شغلی بلینکن له سی ان ان خبری شبکې سره په یوه مرکه کې چې د سه شنبه پر ورځ خبره سو په دې اړه څرګندونې کړې دي. د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وټولو تر اعلان ورسته په دې هیات کې د 12 لاسترړونو د لمنځتلو او احتمالي کورنۍ جګړې په اړه اندېښنې ډېرې سوې دي. په دې اړه تفصیل پام دې خبرونه کې ورته ایسي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي. د دغه سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاوتریخوالي او ګواښونو راپورونو تر ډېرېدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکونکي له دې هیواده ووځي. راس ویلسن زیاتوي هغه کسان چې کولی سي همدا دندې له بل ځای ترسره کړي له دې ځایه ایستل کیږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره مهم کارونه ترسره کوي په دې سفارت کې پاتېږي. د امریکا د سفارت شارج دافیر ټویټ زیاتوي چې له دې اقدام سره سره به د افغانستان لپاره د امریکا ملاتړ او ډیپلوماسي دوامدار پر ځای او اغیزمنوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ویلي وو چې امریکا به د یو شمېر کارونو او همکاریو لپاره په کابل کې سفارت ولري.
We intend to maintain our embassy and will continue to provide development assistance.
موږ په پام کې لرو خپل سفارت وساتو او د پرمختیا د اقتصادي پانګونې د پیاوړتیا او د اقلیتونو د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د سولې پر روانو خبرو کې د شسو د معنا لرونکو مشارکته او پټولنه کې د حقوق د شی اساس ولې د خوندیتوب پلوي ته دوام ورکو.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې وایي پرته له هغو کسانو چې دندې ایجابوي چې په افغانستان کې فزیکی حضور ولري، نور ټول پرسونل ته سپارښتنه کړې چې له دې ځای ووځي. د دغو کارکونکو د دقیق شمیر په اړه په راپور کې څه نه دی ویل شوی. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو لامل به ځای سوی کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي او ماينونو په چاودونو کې مړه او ټپيان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیر لس ورځو کې 15 مړي او 50 ټپيان ورول سوی چې ډېر برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماين چاودونو قربانيان دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویاند جمال ناصر بارکزي وایي افغان ځواکونو په تیر 12 ورځو کې په ارغنداب ولسوالۍ کې زرګونه کړي ماينونه کشف او خنثی کړي دي.
د 12 ورځې په جریان کې د 5000 په شاوخوا کې مینونه د افغان امنیتي او جپای ځواکونو لخوا څخه رایستل شوی او خنثی شوی دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په مینو باندې پوښلې.
افغان چارواکو د اپریل پر 9 نیټه ویل چې د ارغنداب ولسوالۍ تر شپږ میاشتو عملیات وروسته له طالبانو ونیول او له هماغه راهیسې په سیمه کې د ماینونو د شنډول عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غلا ازادي راډیو ری د بیان د ازادۍ کوریا فریډم هاوس په اروپا او یوروشیا هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیرو ولسو کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکي هڅې دومره کمزوري نه وي. د بشري حقونو دغه واشنگتن میشتي ډلې په خپل کلنی راپور کې ویلي په ډیری هیوادونو کې منتخب مشران دیموکراتیک بنسټونه تر پوښتنې لاندې راولي څو په واک کې پاتې سي او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګری او پولند په اروپایي ټولنه کې د دې اصل تر ټولو لوی متخلفین بلل سوی دي. د فریډم هاوس پر راپور کې همدارس روسیا او بلاروس مستبد رژیمونه ګڼل سوی دي. بلخوا روسیه اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالټیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. د ډیپلوماټیک جګړه وروسته لغ راپور ته سوچي چک جمهوریت ادعا وکړي چې په 2014 کال کې د دې هیواد په یو ډیپو کې په مرګونی چاودنه کې روسیا شکیله و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې وویل چې په مسکو کې د سلواک، لیتوانیا، لاتویا او استونیا سفارتونو ته خبر ورکړل شوی چې د میټر پنځم نیټه د مخه دي د دغه هیوادونو او ډیپلوماټان له روسیې ووزي. د رواني میاشتې په سر کې چک جمهوریت یو شمېر روسی ډیپلوماټان له خپل هیواد ویستل چې د مسکو له غبرګون سره مخامخ شول. تیرونی لیتوانیا، لاتویا، استونیا او سلواک ویلي وو چې له چک سره د یووالي په بڼه روسی ډیپلوماټان له خپل هیوادونو باسي. او د اروپا د فوټبال جام د اتلولۍ په نیمه پای لوبو کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي. دا لوبې د افغانستان په وخت شپې 11:30 دقیقې په پاریس کې ترسره کیږي. تیر شپه د همدې دور په یوې بلې لوبې کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالۍ کې یو د یو په مقابل کې مساوي شو. د خبرونو پای
خبرونه ملازدی رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د غرض به پنړیوال موضوعاتو کې واوري چې په واشنگتن کې میشت د بشري حقوقو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې. د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونې خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې هیڅ لوري نه غوړي چې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. غلی بلینکن چې پرونی لای امریکایي رسنۍ سره په دې اړه څرګندونه کوله د غراس د کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال هم رد نه کړ او ویل له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي. د افغانستان ملي مصالحې علي شورا بیا ویل د هیواد د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته طالبان له مذهبي پلوه نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول توجیه نه لري. نور په دې رپورت کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانانو، افغان حکومت او ان طالبانو په ګډون هیڅ سیاولو رنه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. خغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یو تشه رامنځته شي چې له مخې طالبان له نظامي لارې واک ته ورسیږي او یا به هم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي، دا یو احتمالي سناریو وبلله. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیت سلوری په غټنو بولی.
په افغانستان کې په بل تازه کورونې جګړه کې د هیڅ لوري غټنسته. د افغانستان د خلکو غټه هم پکې خوندې نه دي. د افغانستان حکومت هم دا نه غواړي او طالبان هم. د افغانستان هیڅ ګوانډي دا نه غواړي. ان د افغانستان هغه ګوانډیان او د سیمې هیوادونه چې په ورستیو شلو کلونو کې په دې هیواد کې د خپلو غټو په لټه کې وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د افغانستان په مسایلو کې به دخیل پاتې شي او د یوې ژورې ډیپلوماسۍ په وسیله به له افغان دولت، خلکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمې هیوادونو ته په اشاره وویل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته ډیر خپل فکر پر دې سیمې یعنی افغانستان متمرکز کړی دی. خو هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې داسې پریکړه وکړي څو د لوبي ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال له افغانستان او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګان وایان جانکاري به هم خپل هغه څرګندونې بیرته اخیستي چې ویلي یې وو د میل لومړۍ نیټې وروسته امریکایي عسکر له افغان هوایي ځواکونو ملاتړ نه کوي. خغلی کربی په خپل ټویټر باندې لیکلی په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې او دای خپل تیروتنه بلل ده. په ورته وخت کې بیا د ملي مصالحې علي شورا هم له طالبانو غواړي چې د تیر تاریخ تیروتنې تکرار نه کړي. د دې شورا مرسیال ته رحمان سلیم نن په کابل کې د غوي داتمې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د طالبانو روانه جګړه هم تر پوښتنه لاندې راوسته.
امریکایي بیرون مې
اوس چې امریکایان وزي، هغه امریکایان چې ستاسو د بدو اعمالو لکبل افغانستان ته راغلي وو، اوس چې دوی وزي ستاسو په خپل خبره د دوی لوتو وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي، دینی او ولسی مشروعیت لري؟
چې توجیه مردمی داره
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي برخلیک پاړه بیا لا بیل څرګندونه او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی او حکومت په ځلونو په ډاډ ویلي د افغانستان د راتلونکي لپاره هیڅ ډول ګواښ نه لیدل کیږي. د افغانستان حکومت د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسیدو او په دې هیواد کې د تیر 240 کلن تاوتریخوالي د پای لپاره تلای چانس یا فرصت بولي.
دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي طالبانو ته د پډاګو ویل کنه غواړي منځوي شنو باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. خلیل زاد تیر ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی و او په دې اړه چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په تیرې بیا د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې هغه دا مسله یقیني کړي څرګندونې کولې. دغه راز وویل د کچری طالبان د امریکا ګټل خطر سره مخامخ کړي تا دا ډلبه بیا وځپل شي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پروند امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیشنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیشمن و چې ک امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل او طالبان بیا واکته ورسېدل، د شزو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیل زاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان وخت ورسېدل او د شزو حقونو ته درو ناوي ونه کړ، له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیل زاد وویل امریکا له خپلو سلګونو میلیون ډالر مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستل شي چې د شزو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته ویلي چې که د امریکا مرستې غواړي که د نړیوالې ټولنې غوښتون کې است او غواړي چې له انزوا راووځي، دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي، تر ټولو وړاندې له ښځو، ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. خلیل زاد د سنا جرګې غړیو ته وویل چې د پزغر د ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې پر راتلونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. مخکې مو په یو راپور کې واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې بلینکن ولې دا څرګندونه کوي آیا په افغانستان کې له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د یوې کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود ولري. د دې لپاره چې په یو جبهه کې سره دي چې د افغانستان دولت مخالفین به هم وي، هم دا مخالفین که ودرېږي د افغانستان دولت څنګه درېږي، کوم چون ګډې چاندې کېږي بلان واخان په افغانستان کې تر یو ځای پورې ځپي کوم هیڅوک د کورنۍ جګړې نه ښه خاطره نه لري. ویل کېږي چې ځان ګټون کوي نه ګڼي، په دا اساس دا احتمال وجود لري چې کورنۍ جګړه ونه شي.
که طالبان روغ جوړ ته غاړه کې نګدي او جګړې ته دوام ورکړي او جګړه هم لدی سخت شي، فکر نه کوي چې وضعیت به خراب شي د کورنۍ جګړې تر حد پورې به ونه رسیږي؟
فکر نه کوم کورنۍ جګړه وشي. یعنی دوه جبهه باید آمده شي که خدای نخواست خود است که وضعیت به آمده شي چې جګړه دوام وکړي. یعنی دوه جبهه چې یو به د طالبانو جبهه وي او بل به د دولت جبهه، دا دوه جبهه به شروع جنګ وکړي سره لکه چې په تېرو کلو کې سره کړي دي. دته به سه یو کورنۍ جګړه نه وای، بلکې د دې ویډیو ریچ او فکری جګړه وای.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تیر ورځ بیا هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحث وشو چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې هغه د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. په تیر بیا د ښځو د حقونو په برخه کې ځینو کانګرس مینانو خبرداری ورکړ کچېرې طالبان وغواړي چې دغو پرمختګونو ته درناوی ونه کړي نو امریکا به مرستې پې بندې کړي. فکر کوي چې دغه د مرستو د بندولو خبرداری د فشار د بالقوه وسیلې په توګه کار ورکولای شي؟
دا به خیا ټوکه کاری په د معنا چې په واقع کې د امریکا قوت په ډول 5000 نفر او د سیمه په خاطر درلوده یعنی په اوځي فشار چې اخري فشار ده په طالبان ایران وسته نو بیا کوم مرسته باندې د طالبان یې په سر تیپسي د ما باور دا ده چې تبلیغاتي بحثونه دي دا اضافي بحثونه دي طالبان په حکومت کې د امریکایانو سره او د نړۍ له مرستې پرته خپل حکومت چلو دا یوازې تبلیغاتي اړخ لري او د ما په نظر کومه مالي اړخ نه لري.
د چارو کتونکو یو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو. په تیر بیا د هغو څرګندونو چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال نه دی رد کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له واتیا زره فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شو. د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي د روان کال کانکور ازموینه په دریو پړاوونو کې تر سره کیږي. لومړی نن و، دوهم پړاو به د روانې سور میاشتې په شپږویشتمه او دریم به هم د کابل ولایت کې وی چې تر اوسه نیټه نه ده مشخص شوی. دا اداره دا هم وایي چې روان کال به د کانکور په ازموینه کې شاوخوا د 12 ټولګیو 2000 فارغان ګډون وکړي. نور په دې رپورت کې
د 12 ټولګیو د فارغانو لپاره د سوال لسوم المریس کال د کانکور ازمینې لمړی پړاو نن چهار شنبه په 25 ولایتونو کې واخیستل شو. له کابل پرته د نور اتو ولایتونو کانکور ازمینه د روانې غوایي میاشتې په وروستیو کې اخیستل کیږي. په 25 ولایتونو کې چې نن د کانکور ازمینه واخیستل شو، روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، خوست، دایکنډي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه شامل دي. د کانکور یو شمیر ګډونوال تمه کوي چې په کانکور ازمینو کې به بریالي شي.
متی الله کانکور انتان کې فکر وکړو ماشاءالله خو پروسه چې ډیره وه ډیره صحیح پروسه وه درسته پروسه وه او استادان په خپل وخت راغلل او پروسه دا په خپل وخت شروع شوله.
قدسم حفیظم از مرکز بامیان و از لیسه سکور مرکز بامیان فارغ شدم و ما آمادگی را دو سال شتک خواندم و خیلی هم به نظر خود آماده بودم. سوالام آسان بود، خوب بود، سوالای خودم حل کردم و بعد چه سوال دیگه ما هم من تو چندان شدم تو شکی ماندک. امیدوارم اونا انشاءالله که سعی باشم.
در ازمین ملی اداره عمومی رئیس پوهان عبدالقادر خاموش در شهر شنبه پور از اول چه در روان کال ازمینه با در نور و کلونو پا پرتلالا پا خوندی او شفاف دول او واخستل سی. در کانکور ازمینه پا دیلوم دی پڑاو که شاوخوا اوات یازره در دولسه مطلقه فارغانو در لوڑو او نیمه لوڑو زدکلو بنسطونو لپار رقابتو نکوی. پا پام که ده چه سکل پا کانکور ازمینه که پوتولیز دول څ باندې 200 زره تنه د 12 موټرګي فارغان غډون وکړي چې لا دیش میر څخه شاوخوا 144 زره تنه به په لوړو او نیمه لوړو دولتي تحصیلي بنسټونو کې جذب شي.
بیا هم د زدکړې په موضوع کې تم کې یو په کندوز کې خوندو یو شمیر زدکونکو خوندو د ودانې او د درسي کتابونو او د نورو درسي تجهیزاتو لنشتوالي شکایت کوي. یو شمیر د خوندو زدکونکو ازادي راډیو ته ول پستونځمنو شرایطو کې خوندو ته ځخو یا خوونکې نه وي او یا هم درسي مواد نه وي چې دوی د زدکړې بهیر ډیر ټکنی کړي دی. نور په دې رپورت کې
د کندوز د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په دې ولایت کې 350 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 9.5% نجونې دي، خو دا ټول زده کوونکي د زده کړو لپاره هغه نسبی مناسب شرایط نه لري چې ورته اړتیا ده. دلته د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي وایي چې د خونځو د ودانو د نشټوالي سربیره د درسي کتابونو او د میزو څوکۍ له نشټوالي سره هم مخامخ دي. د کندز ښار د بی بی امینې د ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکې فریحه شریفي وایي چې د ښوونځي د ودانۍ نشټوالي له کبله دوی په خیمو او یا تر شنه اسمان لاندې درس وایي.
د سوال اخیر بعض مشکلات مثلا کتاب داشته خو اصلا رفع نشته تاله کتاب تاله هم شاګرد
د کتابونو د نشوالي ستونزه تر اوسه نه ده خبر شوي. زه کله هم موږ د کتابونو له نشوالي سره مخ یو. درسي ټولګي کم دي، زیات شمېر زده کوونکي په دهلیزونو او د خیمو لاندې درس وایي او د خون کولم کمخ سره مخ یو، ځکه یو ښوونکی دوه مضمونونه درس ورکوي.
دوی د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی اساسي ستونزه یادوي او له اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز ښار کې د سبانقل نامول د ښوونځي د شپږم ټولګي یو زده کوونکی احمد ضیا وایي
زموږ مکتب سده موږ صحیح صنفونه نه لرو، چې چوکۍ ټول خراب دي، چې صحیح درس ویلو امکانات نشته دي. نورمال فلم خپله په خیمو کې درس وایو، که دغه لږ صحیح امکانات موږ ولرو، صحیح صنفونه یې تعمیرونه موږ په ښه توګه کولای شو درس وایو. په دې ګرمۍ کې موږ زیاتره په خیمو کینو یا سرپناه صحیح نه لري مکتب ما.
د دې ښوونځي د شپږم ټولګي یو بل زده کوونکی احمد جواد وایي په ژمي کې د سړې هوا او په دوبي کې د ګرمۍ له کبله په ښه توګه درس نشي ویلی.
ما تعمیر نه داریم، چوکۍ نه داریم، د زیر خیمه درس میخوریم. اگر
موږ توکه یو میز نه لرو او دغه راز زموږ ښوونځی ودانۍ هم نه لري، د خیمو لاندې سبق وایو. که چیرې زموږ ښوونځي ته میز او چوکۍ او ودانۍ ورکړل شي، موږ ډیر ښه درس ویلی شو.
د سبانقل نامل د ښوونځي سرمعلم نصرالله هم ورته خبره کوي.
زموږ مکتب تعمیر نه لري، د ډېرې مشکلات سره مخامخ یو. باران، ګرمي، د شاګرد استادان په ښه طریقه درس نشي کولی، شاګردان په ښه طریقه درس نشي یادولی. زموږ د مقامات څخه دا هیله کوو چې زموږ ته دا مکتب جوړ کړي او زموږ مشکل دا پکې.
د کندز د پوهنې رئیس نجیب الرحمن ثاقب بیا وایي چې د دې ولایت په کچه د پوهنې په برخه کې پر سل ودانیزو پروژو کار روان دی او په بشپړېدو سره به یې د زرګونو زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
کمبود کتب یکی از چالش‌های کلان است که تا هنوز متعلمین شکایت داشته. رهبری وزارت محترم معارف
د کتابونو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل کیږي چې لا هم زده کوونکي ورسره مخ دي. د پوهنې وزارت 10 میلیونه کتابونه یې چاپ ته سپارلي او ډېر شر به تر موږ را ورسیږي. موږ خپلې هڅې پیل کړې تر څو د ښوونځیو د میز او چوکۍ او نورو امکاناتو ستونزه هم هواره کړو.
د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز ولایت کې 503 ښوونځي موجود دي چې له دې شمېر څخه 138 ودانۍ نه لري او کابو 100,000 زده کوونکي په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د چارواکو په وینا د دې ولایت 60% ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او ټول یې فعال دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په دې خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري د کابل د پارک شار نو پر موضوع غږېدلی او د غرض اساسي بشري حقونو له بلې خبرونې سره یو ځای د تخبر وخوسي و نړیوال موضوع. په واشنگټن کې میشته د بشري حقونو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې په تېرو 10 کلونو کې کله هم دیموکراتیکې هڅې په دغو هیوادونو کې دومره کمزورې نه وې. نور په دې رپورټ کې
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له ډیموکراسۍ د پښاتک لپاره خبرداري ورکړ. د بشري حقونو د مؤسسه وایي منتخب مشان په ګڼو هیوادو کې ډیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي، څو په واکې پات شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیت په حال کې دا کلنی راپور نوم دی چې په واشنگټن کې د بشري حقونو دغه ډلې خپور کړي او پکې په اروپایي ټولنې کې له ډیموکراتیک پلوه د هنګری او پولند وضعیت تر ټولو بد ارزولی دی. په راپور کې راغلی دی چې په دې دوه هیوادو کې د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې په بېساري ډول ډیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي، خو په راپور کې په اکثر هغو هیوادونو کې چې ارزول شوي دي د ډیموکراسي وضعیت پکې د 10 کاله مخکې په پرتله خراب یاد شوی دی. په راپور کې د روسیې او بلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تیر یو کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګې په توګه څرګندوي چې بلاروس کې هغه مظاهره چان وځپل شول چې د ډیموکراسۍ لپاره یې هڅې کولې او په روسیې کې د فساد ضد فعال او اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني د وژلو هڅه وشوه، همدارس په روسیو کې د اوکراین له پولو سره نشتې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هیوادو مشران غواړي په واقع پسې پاتې شي. په راپور کې راغلي دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال را په دې خوا چې هلته بخملي انقلاب وشو، د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیموکراتیک حیثیت کمزوري شوې. په راپور کې د ګرجستان وضعیت همغسې بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنی واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځای ناستی شو. په راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوی دی چې ډیموکراتیک حیثیت پکې د لس کاله پخوا په پرتله لږ څه کمزوري شوي دي. د اوکراین په اړه بیا راغلي دي چې د حکومت له لورې د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال ډیموکراتیک حیثیت سیل شوی دی او ویل شوی دی چې په دې دواړو هیوادو کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. بوسنیا هرسګووینا بیا له 2016 کال راوروسته د لومړي ځل لپاره سیل شوی دی.
او سم د روژی د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د پروګرامونو لړۍ ونوي برخه.
سلام استاذ نن څه دی؟
ډیر زیاته مننه. نوم یې زین الله زهیند د خوست ولایت اوسیدونکی یم. پلان زه په لومړي سمستر کې د اقتصاد په زده کړو باندې بوخت یم.
لدی نورم کوم کار کوي؟
پلان خو غواړم چې خپل زده کړې په مسلکي توګه مخکې یوسم او خپل درسونو ته مې وګور کړی دا او د مشرانو ورونو هغوی دومره عاید موږ ته برابروي چې هغې باندې خپل ژوند په متوسط توګه په مخ یوسو.
د ژوند نه خوشاله یې؟ د کورونا عاید مخ دی
لکه د نورې نړۍ ژوند د هغې سره خو د افغانستان پرتله ډېره سخته ده چې وشي، نو الحمدلله ګزرخاله ژوند مو روان کړی.
نو روژه او درسونه څنګه دي دواړه؟
روژه خو که ووایم روژه مبارک خوم ډېره ښه ده ځکه چې بارانونه کېږي او درسونه دا چې ازموینې مو دي دواړه ترتې د مخه تېر شول او هیله لرم چې ښه رزلټ به هم ترلاسه کړم.
مطالعه پکې کېږي روژه کې؟ اسانه وي که سخته؟
ما دغسې یو پلان جوړ کړی و چې مطالعه د تفریح په توګه ترسره کړم، نو ما وکولی شول چې ډېره ښه روژه هم مخته ورسره یوسم او ازموینو کې هم ښه پچې حل کړم.
ستاسو ماشومتوب ته به وګرځو، د هغه وخت روژه ماتي درته یادیږي؟
بالکل رین صاحب، که ووایو دغه په ماشومتوب کې به کله هم چې موږ روژه ماتی کولو د کورنۍ غړو به موږ ته ویل، په هغې وخت کې دغه لوډ سپیکر دغه شیان ډېر نه وو، نو بیا به یې موږ ته ویل چې بیرون ووځئ، کله چې اذان وکړو بیا موږ ته خبر راکړئ چې اذان یې وکړو. نو هماغه شېبې هم ماته یادیږي، بیا دغه ماته یادیږي چې تر هغې به هغه وخت به موږ ډوډۍ باندې نه کینولو تر څو چې دوی نه وخوړلي.
د روژه ماتي پر مهال چې کومه سندره ماشومان زمزمه کوي کړې ده؟
بالکل، هغه سندرې مو ډېرې ویلې دي، غږ به مو سره کوو چې روژې روژې ماتي دغسې یو شی به مو سره ویل.
ډېر ښه. آیا فکر کوي له ماشومانو سره یو ځای روژه ماتی کول یو ډېر ښه کار دی، ښه فرهنګ دی؟
بالکل اریان صاحب، که ووایو د روژې نه یخوا هم موږ ماشومانو ته ډېر درناوی کړی دی، هر وخت له موږ سره په ډوډۍ باندې ناست دي.
په روژه او بالخصوص بیا په روژه ماتي کې ځینې کورنۍ له ماشومانو سره تند چلند کوي، فکر کوي دا کار سم یا ناسم دی؟
ما یو ځای مې یو کتاب کې مطالعه کړې وه چې ماشومان له موږ څخه زموږ له خبرو څخه زده کړه نه کوي، زموږ له عمل څخه زده کړه کوي. که موږ غواړو چې یو ښه ټولنه ولرو باید له خپلو ماشومانو سره ښه کردار وکړو او لکه څه ډول چې موږ ښې خبرې ورته کوو هماغه شان په چلند کې هم دوی ته ثابته کړو.
ډېره زیاته مننه.
مننه.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم په زابل کې دوه زیاته ګرام فروشي ده چې حکومت هیڅ مخنیوی نه کوي چې د سلو روپو شی د هغه په 300 ورکوي. دوکانداران د اوړو څخه بېرته در فرچن والا در کسابانو ډېره زیاته ګرام فروشي ده، هېڅ کومک یې د ولس سره نه ده کړی. د ګرام فروشي چې شیان ساتلي دي ګدامونه یې په ډک دي، نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو کښې راووځي او دا خلک اصلاح کړي. السلام.
ورور یو ډرایور خبرې کوم، محمد ګل نومېږم، ساری نو بارډر باندې امرور کا بس ګمرک کې زه بل ورځ ګرځېد. ګمرک کې تقریبا 300-400 موټر ولاړو، بیا ټول دا اویا ټنه زغالې بار کړې پاکستان ته په ساری نو بارډر باندې.
او اوس ورو جان بیا ټول په ورځ را خوښ کړل ټول بس چا ماتیل تور کی د تل غبرک را وړي د تر واخ نور نور موټر پر راواز ورو دا حکومت ولې دې دل ارغم نه کوي دې د ټول غلا روانه د مکمل غلا ده دومره دا بیا تن دا وړي څل تن نه ماسول کوي اوس موټر کې ولا جیندل د شاري نه او تجرا چې ماتي دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي ربانی وکړي دې غم وکړي. السلام علیکم. خراب
افغانستان کې مازیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمې خبرونې مه هېروي. خو اوس به فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن وای هیڅ لورې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. خو نو موړي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لاري د طالبان وخت در رسیدو احتمال رد نه کړ. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي. دغه سفارت شارج دافیر راسویل سنتر په شان پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاریخوالي او ګواښونو راپورونو له ډیریدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکونکو له دې هواده ووزي. راسویل سنزیاتوي هغه کسان چې کولای شي هم د دندې لبل ځای تر سره کړي له دې ځای ایستل کیږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وټولو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره مهم کارونه تر سره کوي د سفارت کې پاتېږي. د دغو کارکونکو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې لسکونه کسان په دې وروستیو کې د ماینونو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي. د بیان د ازادي کور فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا یوریشیا هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې. ویل دي چې په تیرو اولسو کلونو کې هیڅ کله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکي هڅې دومره کمزوري نه وې. روسیه اعلان وکړ چې د سلواکا او د دریو نورو بالټیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. او د اروپا د فوټبال جام د اتلولۍ په نیمه پای لوب کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي.
کمو غوښتي وي د یو نورو خبرونو تفصیل کول شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخله دې چې دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي. یو بل موضوع راخلو. په غزنی کې خبر اعلان وایي دولت او نړیواله ټولنه د افغان خبر اعلان او د بیان د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې په دغه حساس شی بوکري خبر اعلان تر شا ودرېږي. دوی دا غوښتنه په دې ولایت کې داسې مهال وکړه چې په دې ولایت کې د خبر اعلان او د ملي اتحادیې پخوانی وژل شوی مشر رحمت الله نیکزاد کورنۍ ته د میر مسجد خان مډال ورکړ شو. نور په دې رپورټ کې
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
دا د وژل شوی خبریال رحمت الله نیکزاد ژغدی چې د سه شمې پورزی کورنۍ ته د غازی میر مسجد خان مډال ورکړل سو. په دیاله په جوړه سوی غونډه کې د غزنی ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی سربیره ځینو چارواکو د نیکزاد د کورنۍ غړو یو شمیر قومي مخورو مدني فعالانو او خبریالانو ګډون کړی وو. دا غزنی والی د نیکزاد کړنی وستایلی او هغه یو زړور خبریال یاد کړ چې په خبرای نیکزاد په وطن مین خبریال وو او نشټونی د غزنی لپاره یو لوی ځای او بلله. والی وویل دغه مډال د نیکزاد کورنۍ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه په پام کې نیول سوی دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د هغه خبر اعلان لپاره چې کلونه کلونه د هیواد او خلکو خدمت کړي میډال ورکو چې د هغه له جملې څخه یو هم رحمت الله نیکزاد دی.
په افغانستان کې د خبري اعلان او ټولنې هم د دولت دا کرنستای خوایي چې باید د خبري اعلان خوندیتوب ته هم پاملرنه وسی. په مرکزی زون کې د خبري اعلان د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وی قاروایي ځینی وسلوال چې د خبري اعلان د وجلو په تور نیول سوی هغه باید د خبري اعلان مدني ټولنو او د وجل سو خبري اعلان د کورنیو په وړاندې په علني توګه محاکمه سي. هغه زیاته کړه حکومت په دې اساس وخت کې د خبري اعلان تر شا ودرېږي.
زموږ غوښتنه په ځانګړې توګه له حکومت نه او په عموم کې بیا له نړیوالې ټولنې دا ده چې د خبریالانو د مسؤلیت برخه کې، د بیان د ازادي خوندیتوب برخه کې، په دغه اساسو شیبو کې د افغان خبریالانو تر شا ودرېږي.
وقار زیاتوي نیکزاد یو زړور، زیرک، زلسوان، خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان وو. رحمت الله نیکزاد تیر کال د مرغومي میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبري ال وو او له خواو شاشلو کالو څخه په غزنی کې له بیلابیلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی وو. هغه له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه مشر هم وو. دا په داسې حال کې ده چې د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو پوره څلوېښت ورځې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم په بمی چاودنه کې وژل شوی وو.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې ورسره سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر د شکایتو د څنګ مرستیاله اغلی ملغلره مایار سره وی. په پیل کې دوی ته خراغلاست وایو. اغلی مایار، ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه او په پیل کې تاسو خراغلاست وایم. خبرونه ته لمړی پوښتنه به سم تر کو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ارزوي تاسو؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه د ازادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو، یا ووایم چې څنګه یاسم غواړم ووایم چې سوله، اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تعریفونه لري چې کولای شو وایي چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده، او همدارنګه ویلی شو چې سوله د نظم، تعادل، د قانون حاکمیت او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تعریف نه کولای شو دا واخلي چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بله مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره، او سوله په مثبت مفهوم سره، مثبته سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي، او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي، نو هغې ته موږ مثبت سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کېږي د هغې سره منځته راځي، او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه مو په نظر کې ونیسي، لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي، ټول تفاوتونه، هر انسان د دغه حقونو یعنې دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کې په د 2013 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي، دا حقونه به تصویب شوي دي او په رسمي توګه پیژندل شوي دي. چې په هغه قانون اساسي کې د تابعیت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابر والی حق، او د اجباري کار د مخنیوي حق، او داسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پیژندل شوي او تصویب شوي وو په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سوله د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی، او سوله یې د نورو بشري حقونو د منځته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري، او دغه حق یې روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی، دا چې سوله یو بشري حق. او همدارنګه په دوهمه ماده کې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرا وکړي. او تاسو وکولای شئ چې یو مثبت ټولې د شخص شرایط زمانه چې یو امدا د ټولې بشری حق د دې سبا شي چې یو فلسفه ټوله ولرو. دا ویلای شئ چې بشری ټوله د یو بشری حق په توګه په بین المللي اسنادو کې یو منل شوی حق دی او د هر انسان یو منل شوی حق دی او په بین المللي او نړیوال اسنادو کې اندازه چې بشری حقوقونه او ارزښتونه رعایت کړي موږ کولای شو تلپاتې سولې ته ورسیږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو او کله چې موږ سولې ته ورسیږو په تلپاتې سوله کې په یو سوله ییز چاپېریال کې کولای شو چې بشری حقوقونه او بشری ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ویلای شو چې سوله او بشری حقوقونه لازم او ملزوم دي یو بل او نه
یعنی چې سوله راش تل پات سوله په افغانستان کې بخیر شنه حتمان بشری حقوقونه هم خپل تضمین کیږي سره په افغانستان کې د تل پات سوله ته رسیدو په اړه بشری حقوقونه یعنی څه نظریات وړاندې کوي څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کې تل پات سوله ته رسیدو لپاره بشری د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخ خبرې وشي باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي ترڅو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي او په دې اړه حکومت د دې لپاره چې په هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي یا تلپاتې سوله راولي او تأمین کړي باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي او په هېواد کې د سولې په هکله په دې بحثونه شوي دي چې خلکو بعضې خندونه د سولې د راتلو او د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي. هغه په ګوته کړی دي چې د مثال په توګه هغه بسونه چې په هغه بسو کې خلکو اخندونه ویلي دي وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت د خرابوالي نه شکایت کړی چې دا یو هغه عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي. همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي مختیا نشتون، د بشري حقوقونو نه مراعاتول، همدارنګه د ښځو د حقوقو نه مراعاتول او نه حمایت. دغه ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي، خلکو ویلي دي چې سبب د دې ګرځي چې موږ ونه شو کړای سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي. باید ټولنیز او همدا ټولنیز نابرابري سبب د دې ګرځي چې بې عدالتي منځته راشي او بې عدالتي سبب د دې ګرځي چې جګړه او نازداتي منځته راشي او بالاخره موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید د افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو، دې ته باید ژمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه ډول سره وویشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نه شي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري او موږ وکړای شو چې په خپله ټولنه، خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شي.
ډیر زیات مننه کوم معیار قدر منوریدونکو. تاسو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د صحوی دفتر د شکایتو د څنګه د مرستیالې اغلی ملغلر معیار خبري واوریدي. دا و د دیوانې د اساسي او بشری حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې ازریګو تاسو ټول په لوی لاس پرو خو وخت ولرای.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دواشو شیروا باندې برابر کړل دی شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می ومني په کابل کې د نوي ښار یا شهر نو پارک ته ورغلی یاست
تفرید لپاره خاطر دې چې دل تفاشه می راځي او ګورم چې مثال د چمنونو ګورم د پارکونو ګورم زندګې د پارک سان ګورم په دې خاطر دل ترازو
دیات پارک تاریخ تر کومه رسیدي
د نوي ښار پارک تقریبا د شپې تو د شپې تو کلو دی پنځه شپې تو کلو وړاندې خبره
اووس په څه حالت کې دی
په تاسو سره په دې پارک کې ډلې ډلې معتادي یعنی هغه څوک چې د پوډرو او تاریاکو په نشه روپ دي په دې پارک کې ګرځي
خبرونه کې هم د موضوع چېړو په پایل کې د نوي ښار د پارک لرغونتوب ته تمکیګو بیا یې ارزښت روښانه وو او د بیا جوړونې پاک لای د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو لازدي رادیو سره اوسئ قدر منه وتونکو پارک هغه ځای دی چې د ستړي سرګردانه او بوخت ژوند له بوج څخه مو ځان ته تر یو هده آرامی ور بخی ټول خلک په تیر بیا غ کسان چې د مغی کارونه کوي په فارغ وخت کې د تفریح لپاره پارک او پارک ته ورته زینو ته ډیر اړتیا لري چې ورشي ذهن آرامه او وساشي په کابل کې د نوي ښار پارک هم چې په شپې ته تجربه زمکه کې جوړ دی هغه ځای دی چې لبی لبلو سیمو څخه خلک ورته راځي او لښنه فضا څخه خوند اخلي دا چې یاد پارک څو وخت جوړ شوی دی د علوم اکاډمۍ له علمي غړي چیرنوال حبیب الله رفیز خی اوبرو
د نوي ښار پارک تقریبا زمان زولې دي زه د لاسو یو لاسو کلونو چې په دې پارک باندې کار روانو په نوي ښار کې یو نوی ګام وو د پارک سینما هم چې د دې ښار یو برخه واغ هم په مغه وخت کې جوړېدل یعنی تقریبا د شپې تو د شپې تو کلو دی پنځه شپې تو کلو وړاندې خبره ده چې د پارک کارونه روان وو او د پارک جوړ شو او بالاخره د خلکو د تفریح ځای وو سینما هم یو ابرومند سینما او ټول سینماګانو نه خلکو ارزښت ورکاو د دې ملت یو میراث دی یو وخت نمائندګي کوي نو زماله نظر د ښه کار ونه شو چې دا سینما لنګ شو د ښځو لپاره د هغه ځای پکې وو د فاتحه اخیستلو نو په دې ترتیب دا یو ښه ځای وو دا باید د ساره ترمیم شوی وای جوړ شوی وای نوي تاسیسات پکې شوي وای
د نوي ښار پارک د کابل په زړه کې جوړ دی په یاد پارک کې دنګې ونې شنه چمنونه بیلابیل ګلان د لوبو میدانونه پاکه هوا هغه کسانو بدرنګ کړي چې نشه پکې کوي په هر حال په دې وروسته غږیږو اوس لیکوال او د دعوت د پانتون استاد وجیه الله زهیر د نوي ښار پارک د ارزښت او د چارچاپېره زینو پاک لای معلومات راکوي
ختیز یا شرق طرف ته د اجی یعقوب سلور لارې دا او همدارنګ غرب طرف ته انصاری سلور لارې یا چارایی موقعیت لري شمال او جنوب طرف ته ویلې شو چې هوټلونه موقعیت لري دا چې انسان یو ټولنیز او اجتماعي مخلوق دی په خپل ژوند کې سیاحت تفریح او خو وخت راولو ته اړتیا لري ویلې شو چې په دې برخه کې لشک پرته د شنو سرسبز زایونو همدارنګ د پارکونو او باغچو رول سرګند او ډاګیز دی ویلې شو چې پارکونه دي چې انسانان پکې دامه کوي پارکونه دي چې پښنو او سرسبز جوړښتونو کې خلک د آرامۍ او سکون ساه اخلي
اوس د نوي ښار د پارک د اوسني حالت د لیدلو لپاره یاد پارک ته ورځو او هلته له ناستو کسانو سره غږیږو دا چې هغه څه وایي له ځان سره مو بیایو په کابل کې کله چې د نوي ښار پارک ته ورننوځي نو تر هر څه وړاندې په کسانو مسترګي لګیږي چې دوی نشه کوي
وړاندې نور کسان هم ستاسو تفریح ته راغلي دي، خو د نشیانو شمیر پکې زیات دی. اول به هم دوی ته ور وګرځو او سره وبغږی ګوڅېل څومره وخت را پدې خو دلته دوی د نشیل لپاره راځي.
وحید الله،
دلته د نوی ښار پارک ته چې راغلی څه کوي؟
عمل لپاره.
څه شی څه کوي؟
پوډر.
هلته به څوک نه درته وایي چې ولې راغلی؟
څنګه نه وایي، هره ورځ عسکر راځي.
بیا نو چې عسکر هم راځي، یعنی عسکر نه ډارېږي؟
ډارېږي خو تښتو ورنه.
غیر د ښار نه ولا پارک نور چیرته ځي د پوډر وهلو لپاره؟
پولیس وختي خو ته تپې سره شمالي ته ځو.
تاسو خپل نوم راته وایي؟
جواد.
څو کس هلته پوډر وهي؟
خلک ډېر راځي.
تقریبا څو کس؟
یو پنځوس کس، شپږ کس.
هلته د ښار نه پارک کې څومره وخت به تیروي؟
زه خو لس کاله مې تېر کړی و دلته.
لس کاله؟
دا کور مې نه دی. وو
ښه، د ښار نه پارک ته کور دنو؟
شپه ورځ هم دلته نه تېر کړی. وو
هغه هم د پوډر لپاره کور؟
خو به کله کله پوډر، کله کله همداسې نه تېر کړی.
څوک نه درته وایي چې ولې دغه پارک کې ناست دلته خلک تفریح ته راځي او ته دلته نشه کوې؟
ولې نه وایي، خو څوک قمانداران عسکران دي راځي ډېر جنجال وکړي، پوه شوې؟ خو مونږ د خلک په سترګه نه وایو.
د کابل د نوي ښار په پارک کې نه یوازې نشیان بلکې ځینې هغه کسان هم راځي دلته شپې ورځې تېروي چې دوی سرپناه نه لري. یوه میرمن چې د ونې سیوري ته ناسته ده په مخ کې یو غټ پنډکی ښایي او داسې ښکاري چې شپه یې همدلته تېره کړې ده. دې ته ورځو او سره غږیږو. اول دې نوم راته وایي.
زه دلته کور نه لرم، کالي مې دغه د کندز نه راغلی.
نوم دې راته وایي.
نوم نه څه کوي؟ نوم
ښه. څه مهال کندز راغلی؟
څو ورځې کېږي راغلی.
څوک نه لري خپل خپلوان؟
نه، دلته څوک نه لرم.
د نوي ښار په پارک کې همدلته شپه تېرې؟
هلته مې شپه وکړه. هلته
ډارېدم نه؟
نه، هلته هغه چوکیګانې چې ده هلته مې.
ښه، پخوا د ښار نه پارک څه رقم و؟
خو هم ښه و، همداسې و، خو اوس هم ښه ده، دغه ده شنه ده.
په ځوانۍ کې راتلې دلته چکر ته؟
او راغله وم.
د پارک پاک لاره ته وایي څومره دې دلته خوښېږي چې شپې ورځې تېرې کړي؟
دلته مې ډېر خوښېږي، ښه هوا لري، پاک هوا لري، خاورې نشته.
که دا راته وایې چې تر څه وخته به نو دلته د نوي ښار په پارک کې اوسېږي؟
څه خبر، څه وکړم؟
د نوي ښار د پارک په بله خوا کې بیا څو کسه سپین ږیري سړي لیدل کېږي چې دوی ناستې په خپلو کې کیسې کوي. دوی ته به هم ورسو او د موضوع په اړه به خبرې ورسره وکړو. خپل نوم راته ووایه.
نوم مې غلام محیدین دی، ولاد د بغلان.
دا راته ووایه چې نن د نوي ښار پارک ته د تفریح لپاره راغلی، یوازې نن کار وخت راځي؟
نه، هر وخت راځم دلته تفریح دپاره، خاطر د دې چې دلته خوښه مې راځي، چمنونه ګورم، پارکونه ګورم، دغې د پارک کسان ګورم، همدغې د خاطر دلته راځم.
په کابل کې نورو ځای ته هم ځي که یوازې د نوي ښار پارک ته راځي؟
نه، کابل ته چمن حضوري ته هم ځم او د بل ځایو کې هغه بل چمن ته هم ځم. عبدالرحمن، څومره چې چمن سړی ګوري او عمر زیاتېږي، همدغې د خاطر سړی چمنو کې ګرځي. خو داسې
عمر زیاتېږي
او خاطر دې چې داشت چینو شینوالی شاعت شي چې سړی ګوري، همدغه د خاطر روحیت ته مثال هغه تقویه کوي.
سمه ده، تل په پارکو او چمنو کې اوسي. خیر اوسي.
خیر اوسي.
دلته یو بل ورور هم ناست دی چې دوی هم د نوي ښار له پارک نه پخوانۍ خوږې او ترخې خاطرې لري. په پیل کې خپل نوم راته وایه.
زه عبدالبصیر یم. دلته په پارک کې اولتره د هر څه نه نظم موجوده.
پخوا
پخوا فرزن گلونه دی منگه کشینه او کنه آقا لغتکیه او که نکینه او و باس یالتا بر از در طولی ونی دی منگه استلی دی همکاری نشته دی به بال دستل و نماتهیه. پخوا چی و که یوه نه به شمال و حال آقا به لیسه ولده هر انسان وظیفه و هماهنگی ولری. دلتا سینمای پارک ارتلی داخل دو پارک آلتا مخامخی سینمای زینب برتلی حالوه 22 محافظ وطن که نظم تماما دیسپلین برابر. دلتا چی یو ده سگرت و فیلتر بده آچه و غگ دربانده که و سگرت و فیلتر و فازلدانی که واچه و نپری خودل آوز چی فیلا نینه درز را پودریان و دلتا شا و خا چا به چا تا نیلی چی دلتا که نه و کتا که نه و پورتا که نه دیر نظم سابق که مرمن به دقیه ارتالی منیجه به ارتالی آچه ارتالی آقا دقیه چی داشت
تکرای بینه و؟
تکرای بینه و نه سالو چه با
چی پارک تراتلی؟
پارک تراتلی چا دو چا سر کار ندلسته واقعی دیمکراتیک ارتالی اما سی دیمکراتیک فعالو.
نارینه به چلته راتلل څومره نظم مراته و؟
منظم دریشی بیا غوستلی و زیاتره چې واغه وخت بیکار نه و چې اوس ټول د بیکار سایمنصب و مامور بو مدیر بو معلم بو محصل بو دا کسان براتل
پارک ته
بله.
څومره د پارک خوښسته او څومره سانتیاوی دلته وی؟
یاره دومره خوښسته پارک چې مودل په دغه درس په دغه کې نو کابل کې نو دا اولین منتاز د پارکو نوې خور پارک ورته ویلي.
خلک به چې ملي تراتل مثلا دلته به غرفو کې شور نه خود د شین و؟
بله بله هر شی مجهز و. اولته سره کو غوړي کې مقصد
پارک چې راتلی بیا ټیکټ به واخسته کوم مفت خلک
نه نه مفت راتل ټیکس نه په وخت
زمانوم اید محمد تخلص می بیغرات دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون که هم زه شایریم هم دی تاریخ و سادیم زه دی آزاده رادیو نه دی جوند پوشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم هرمیشه دی پاره او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خواکیگی
دل چې یو شمیر کابل خاریانو ازادي رادیو سره په خبرو کې د نوي ښار پارک اوسنۍ حالت ډیر خراب خوده د هشاندوی د پارک سینما په ورانولو هم چې دغه پارک په وڅنډه کې ودانه و خوشنۍ څرګنده کړه دا چې د کابل ښاروالي څه ځواب لري موږ د یادې ادارې د نشراتو لمرستیال نور احمد احمدزی څخه پوښتلی دي
په دې ورسته کې سینما پارک ډیر قسمتونه ورانسی ول او د بارانو د طبي پیښو له امله نو کابل ښاروالي د یو انساني ناورین د مخنیوي لپاره دا سینما ورانه کړه او دې په ځای باندې یو لوی سالون د فرهنګي جوړیږي چې د دې سالون د جوړولو لپاره اوس طرح ډیزاین کې یو ښه ښایسته یو نقشه ډیزاین شوې ده چې په دغه ورځو کې له خیره سره هغه نهایي کیږي وروسته له نهایي کیدو بیا ځي تدارکاتو کې چې هر شرکت چې دی ګټونکی و په همغه اساسي ډول باندې دی ځي کې به یو سینما کلاسیک راځي یو سالون د فرهنګي لوی سالون د فرهنګي چې هلته به فرهنګي کارونه یا هغه به مخته بول کیږي او په زمین کې د دې پارک لپاره هم همدغه یو ښایسته نقشه ډیزاین شوې ده څه دې کې به کافي شاپونه وي او شنه ساحه به وي دا له خیره په دغو ورځو کې ډیزاین کیږي یو ځای د دې لوی سالون د فرهنګي سره یو ځای کار به شروع شي له خیره هم به د ماشومانو هم د خلکو لپاره کافي شاپ په نظر کې نیول شوی دا شنې صاحبې د تفریح لپاره
درنو دوستانو اوس هم له پارک څخه د کورونو په لور هر چیرې چې یاست د ژوند شی بیمو خوشاله غواړم
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم رام رام غږېږم پل پل روان